افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر زیاتېدونکو فعالیتونو خبرو، همدارنګه د هلمند دغه پیښې حال هم درکو چې ویل کېږي د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې دغلته څو تنه پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو پیل خبرونه کوو، فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې په هلمند کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه سرحدي پولیس وژل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان وایي د امام صاحب ولسوالۍ د عملیاتو په ترڅ کې څو تنه بهرني اتباع وژل شوي دي، او ایراني چارواکو په تهران کې د روانې اونۍ د دوو بریدونو په تړاو لږ تر لږه اووه مشکوک کسان ونیول. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال دوه افغان سرحدي پولیس وژل شوی دي. د دغه وزارت د رسنیو دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په خطایي برید کې رامنځته شوې ده.
حوالی ساعت 10:15
شپ در مربوطات دی وی د شپې شاوخوا 10:15 و چې د نادلی ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ ځواکونه په عملیاتو بوختو، موږ هوایي ملاتړ هم درلود. په خطایي ډول پر یوې پوستې چې عملیاتو ته نږدې و د هوایي ځواکونو برید وسو، دوه پولیس وژل شو او څلور نور ټپیان شول. په کابل کې د امریکا د پوځي قمندانۍ په یوې اعلامیه کې بیا د یوه پوځي ویان له قوله راغلي چې په دې پیښه کې درې سرحدي پولیس وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه تېره شپه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې شوې ده. دواړه افغان او امریکایي چارواکي وایي د پیښې په اړه پلټنې کوي. د کندوز امنیه قمندان وایي د امام صاحب ولسوالۍ د عملیاتو په ترڅ کې څو تنه تاجکستاني، پاکستاني، ازبکستاني او چچني وګړي وژل شوي دي. عبدالحمید حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه کسان تېره شپه ووژل شو. د وی نه تنه وزیرستاني تورستان د توپچی په دزو وژل شو. د ازبکستان په جند الله پوری اړوند کسان او هم تاجکستاني او چچنیان وژل شوي دي. شغلی حمید د وژل سوو کسانو شمیر یاد نکړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د کندوز امنیه قمندان ویلی چې د امام صاحب ولسوالۍ تر ویونې عملیاتو وروسته له طالبانو تصفیه شو. خو د ازادي راډیو خبریا لسمی ته خبر ورکوي چې یوازې د دې ولسوالۍ د بخمل کوچه، عقیبای او نوابات سیمې تصفیه شوې دي. د افغانستان حکومت په هغه وخت کې د وروستیو دریو لویو تروریستي بریدونو له کبله چې لږ تر لږه 200 کسان پکښې ووژل سوه او تر 610 ټپیان سوه د جون لسمه یعنی نن ملي ماتم اعلان کړی. افغان ولسمشر اشرف غني په یوې اعلامیه کې چې پرون نوخته خبره سوه ویلي چې د دغو تروریستي بریدونو د قربانیانو د درناوي لپاره به د هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. دا اعلان په کابل، خوست او هرات ولایتونو کې تر وروستیو بریدونو وروسته وسوه. وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډله غالباً پر ملکي او پوځي اهدافو د بریدونو مسؤلیت اخلي. ولسمشر اشرف غنی د جون پر شپږم وویل چې لږ تر لږه 1000 بهرني وسلوال په دغه هیواد کې له توندلارو ډلو سره یو ځای شوي دي. دا وه تر دې مهاله د افغانستان خبرونه. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. ایرانی چارواکو په تهران کې د روانې اونۍ د دوو بریدونو په تړاو لږ تر لږه اووه مشکوک کسان نیولې دي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې ده. ایرنا خبري اژانس د البورز ښار د قاضي القضات احمد فاضلیان له قوله ویلي چې دغه اووه تنه د تروریستي ډلې سره په همکارۍ تورن دي. دغه کسان د البورز په فردي سیمه کې نیول شوي دي. د جون د اوومې نېټې بریدونو چې د ایران پر پارلمان او د امام خمیني پر مقبرې ترسره سول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت منلی دی. په هغو بریدونو کې 12 تنه ووژل سوه او تر 50 ټپیان سول. د جمعې په ورځ هم ایراني چارواکو ویلي وو چې د دغو بریدونو په تړاو یې 41 مشکوک کسان نیولي دي. د ترکیه ولسمشر هغه تورونه رد کړی چې ګواکې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. رجب طیب اردوغان دغه ورځ د فارس خلیج پر دغه هیواد د عرب ګاونډیو لخوا د اقتصادي بندیز د ختمولو غوښتنه کړې ده. ولسمشر اردوغان په استنبول کې وویل چې داسې څه یې نه دي لیدلي چې وښيي قطر د تروریزم ملاتړ کړی وي. ښاغلی اردوغان زیاتوي، دوی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د قطر د وضعیت آرامولو او بندیزونو د کمولو خبره کړې ده. خو زه وایم چې بندیزونه باید په بشپړ ډول لیرې سي، د ورونو ترمنځ باید داسې ونه سي. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده اماراتو، مصر او څو نور عربي هیوادونو له قطر سره خپل اړیکې پرې کړې دي. دغه هیوادونه ادعا کوي چې دوه له ترورستانو سره اړیکې لري او توندلاري ډلې تمویلوي، خو قطر دا ادعاوي ردوي. او د امریکا متحده ایالاتو او روسي چارواکو په سوریه کې د یو خوندي زون د رامنځته کېدو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د لویدیځو ډیپلوماتانو او سیمه ییزو چارواکو کړې ده. رویټرز خبري اژانس د سیمه ییزو چارواکو او ډیپلوماتانو له قبل چې نمونه یې نه دی اخیستې وایي د سوریه لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو او نورو چارواکو په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه دوه ځله سره کتلي او شایي بیا هم په دې اړه خبرې سره وکړي. وال سټریټ جورنال ویلي چې وروستۍ لیدنې د اردن په پلازمینه عمان کې سوي او اردني چارواکي هم پکې شامل وو. ډیپلوماتان وایي د سوریه په جنوب لویدیځ شهر درعا کې د خوندي زون د محدودې په اړه خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. دا خبرونه پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. خبرې چې د غور والی وای په غور کې د داعش ډلې فعالیتونه پراخ شوي خو مرکزی حکومت پر وړاندې پر وخت اقدامات نه کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د پراختیا په اړه د امنیتي چارو له کارپوه پخانی جنرال زلمی وردک سره مرکام لرو. همدارنګه د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم درسره د داعش د فعالیتونو د پراختیا پر موضوع شریکوو. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کوچی د کندوز امنیتی چارواکي وایي لوی ونې خنړی جګړې وروسته افغان ځواکونه وتوانیدل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمې بیرته له وسلوالو مخالفان ونیسي. د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې به واوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا رد کړی چې ګواکې قطر له ترهګرۍ ملاتړ کوي. لا دې مو هم خبرو چې د بوئنګ د الوتک جوړونې نړیواله کمپنۍ غواړي داسې مسافر وړونکي الوتکې جوړې کړي چې بی پیلوټ وي. ځوان فکر وبخی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او حقیقت څه دی ملي ادم اباسي. دا د ازادۍ رادیو ده. د غور والی وای په غور کې د داعش ډلې فعالیتونه پراخ شوي خو مرکزی حکومت یې په وړاندې پر وخت اقدامات نه کوي. غلام ناصر خازي د شنبه پر ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د داعش وسلوال په غور ولایت کې په یو جدي ستونزه بدل شوي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل ریپورت لري.
له غور ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش دی وی ویډیو تر خپرېدو وروسته د غور والی وای چې دغه ډلې هلته د جنگیالیو د جلب او جذب پروسه او روزنه پراخه کړې او د خوندي ځایونو جوړول یې ورته پیل کړی دي. غلام ناصر خازي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال کافي بودیجه په واک کې لري او دا ویره موجوده ده چې پیاد ولایت کې شمیر زیات نشي. ښاغلی خازي وای چې یو نیم کال وړاندې په دې اړه خپل اندېښنې مرکزی حکومت سره شریکې کړې دي خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه دی شوی.
از اون روزای اول ما این مسائل رو به نهادهای مقامات امنیتی
دی وای مونږ لومړی ورځو امنیتی چارواکو سره دا موضوع شریکه کړی ده. د ډیر اندیښنې ځای دی. ختمول یې پراخو عملیاتو ته اړتیا لري چې هیلمن یو مرکزی چارواکي به ورته پاملرنه وکړي. دی وای چې ډیر یو دغه جنگیالیو په ننګرهار کې زده کړې کړې دي. د غور والی وای چې داعش جنگیالی کورنیو ته پیسې ورکوي ترڅو خپل اولادونه د دوی لیکو ته ورولېږي. داعش ډلې د یو ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې غړي په غور ولایت کې زده کړې کوي. د دغه ولایت امنیت قومندان جنرال مصطفی موسینی هم دا ویډیو تایید کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې نوې ځوانان له دغه ډلې سره یو ځای شوي او ترې بیعت کوي. د دغه ځوانانو خونکي په عربي ژبه خبرې کوي او اعلانوي چې د داعش ډلې له مشر ابو بکر بغدادي نه ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ په ننګرهار ولایت کې هم له درې ورځو راهیسې د داعش وسلوالو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د دغه ولایت ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې خلکو ته په کافي اندازه تجهیزات په واک کې ورکړل شوي او داعش وسلوال محاصره ردی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ننګرهار او غور کې د دوی ځواکونه موجود دي او خلک هم د حکومت ملاتړ دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې لکه د نور ولایتونو په شان به په غور ولایت کې هم داعش وسلوال لماتې سره مخ کړي.
وزارت دفاع افغانستان درجریان
دوی د افغانستان دفاع وزارت په جریان کې دی. دوی چې په هر ځای کې سر راپورته کوي زپل کیږي. مونږ هلته عملیات پلانو او لکه څنګه مو چې په هلمند او فراه کې نابود کړل په غور کې هم لمنځزي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د داعش ډلې پر وړاندې ترسره شوي عملیاتو سمه نتیجه نه ده ورکړې. له دې ډلې صدیق ساحل وایي چې افغان ځواکونه باید د داعش پر وړاندې په نویو وسلو تجهیز او پر هغو ځایونو کې ورته پوستې جوړې شي چې بیا ترې د یادې ډلې ګواښ احساسېدلی شي.
دوستانو، وروسته په خبرونه کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه د امنیتي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه هم لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو، رپورټونه وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو په نادلي کې عملیات کړي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې تېره شپه او د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان په وینا په نادلي کې د افغان حکومتي ځواکونو یا نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې په تیروتنه څو تنه پولیس هم وژل شوي دي. دا چې واقعا په نادلي کې څه پیښ شوي دي، هم د اوس سره له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایید د تلیفون په تماس کې دی. داسې خبرونې ته ستړی مشي. په نادلي کې د پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. ځایي چارواکي څه وایي چې دقیقا دا پیښه څه ډول رامنځته شوي؟
د افغان کمانډویانو په شمول سره چې پولیسو د بهرنۍ ځواکونو د هغوی ملاتړ په مرسته عملیات شوي دي، او د لوی بار مامورک له چې شتون چې ومېشتل د طالبانو سره وو دا نیول شوی دی. په دغه عملیاتو کې ویل کېږي چې دوه سرحدي پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. البته دا رسمي عمر ځواک دی. منابعو په منځ کې دا خبره بل ډول دی چې د نورو مشکو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې، هغه وویل چې خبر
ډیره زیاته مننه کوم الیاس. دای و چې له هلمند څخه د نادلی د پیخي تفصیل راکو. دوستانو، تاسو زموږ غږ له اسادی راډیو ناوړی. وړاندې به په خبرونه کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ځانګړي توګه د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه د امنیتي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه ولرو. د کندوز د امنیتي چارواکو لاغه څرګندونو به مو هم خبر کو چې وایي د امام صاحب د ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه او حقیقت څه دی لا یادم ما باسي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وایي داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. دا د کارپوهانو په وینا داعش ډلې د لمن ځوړلو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو وروستیو پوځي عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې، او په وینا یې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیې صافی په دې اړه د امنیتي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتلې چې یا د ډله د هیواد په کومو برخو کې زیات فعالیتونه لري.
هغه کوشش کوي چې په تور وګوره چې خپل مرکزونه کینی کې او فعالیتونه په وسط ورکړي. چې کوم افغانان چې په کین کې شاوله او په هغه مخ نه وایم نو شوې کا په سم په شمال کې مخ هم په بدخشان په بدخشان په دې کې دوی چې نو دا لوګه خو څه په تخت نن په منډه په پوزیشن کې په هغه په دې کې خو دې چې دې تاسو ورکړي په ربي باندې تر څو چې یو دا نه دا څه څلمه د مساجد څخه د عراق په اندایښ باندې سلسله کې
ستاسو په نظر په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه څومره د اندېښنې وړ دي؟
هر ورځ افغانستان قرباني ورکړي، هر ورځ هر جګړه افغانستان لس کاله شاته دي. په دې اساس باندې یو شمه پېړۍ کې افغانستان تر اوسه پورې په پنځلسمه شپاړسم پېړۍ کې شتون لري. په دې اساس هم قرباني به ورکوو، هم به د اقتصاد نقانه نور هم به محتاج یو و هم به ونشو کولی چې د دغه ستونزو نه ځان خلاصون پیدا کړو. نو په دې اساس باندې دا د تشویش وړ دی. باید د ملت بیداره شي، حکومت باید کوشش وکړي چې ملت اتصاب ته ودري.
بلې جنرال صاحب، د افغان او بهرنیو ځواکونو له پراخو عملیاتو سره سره بیا هم دغه ډله په افغانستان کې فعال حضور لري، ستاسې په اند اساسي ستونزه چیرته ده؟
یو ملک اقتصاد ونه لري، هغه به ډېر مشکل وي. که په داسې یو مبهم او ګونګ جنګ کې چې تر اوسه پورې هغه جنګ د حتی تعریف یې واضح نه دی معلوم، مخالفه ګروپونه دلته په افغانستان کې د دې نظام په مقابل کې فعالیتونه کوي.
اوس چې داعش په افغانستان کې په پراخو فعالیتونو پیل کړی، دغه ډلې د ځپلو لپاره باید له کومو تګلارو کار واخیستل شي؟
ملګري ته بهرني دوستانو چې دي د هغو سره پیمانه نه لري، د دې سره باید چیرې چې د داسې مشکلاتو مخنیوی وکړی شي. په غار کې دی نه افغانستان کې ډېر نورو ستونزو سره به هم مخامخ شو. دغه واضح معلومه ده چې افغانستان کې افغاني جګړه نه ده، دلته بین المللي رقابت نه دی. چې څومره د بین المللي رقابتو په منځ کې د دې اوضاعو کړکېچن کېږي، همدومره دلته مخالفین یا په اصطلاح د اشافیت یا هغه څوک چې ستراتیژیګانې مخته دي هغه د دې واسط پیدا کړي.
جنرال زلمه وردګ د امنیتي چارو کارپوه چې تاسو ورسره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش د وسلوال ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو د ازادي رادیو د خبريالي مرکه اوریده. دوستانو، زموږه غلا ازادي رادیو نه وري د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې ل یوې ونی خنړی جګړې ورسته افغان ځواکونه توانیدلې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ل لا ستللې سیمه بیرته ل وسلوالو مخالفانو ونیسي. په دې موضوع لا کندوز څخه د اجمل آرین راستولې ریپورت ورو.
افغان ځواکونه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له لاستللې سیمې بیرته نیولې دي. د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د لاستللو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې وروسته له یوې اونۍ خونړۍ جګړې افغان ځواکونه وتوانېدل د امام صاحب ولسوالۍ د ښار نږدې څنډې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي. د ښاغلي حمیدی په وینا چې په دغه ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو تر څنګ یو زیات شمېر ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني، عرب، چچن او داسې نور بهرني جنګیالي د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
فعالیت طالبان بر علاوه مخالفینی که در خود امام صاحب اساس ولسوالی های همجوار اتبای خارجی سه چنو چه تعداد نو نفرند
دی داخلی مخالفانو ترسنگ یو شمیر بحرینی جنگلی هم حضور لری چه تیر ابرز دی افغان هوایی زواکونو پو برید که نهتن وزیرستانیان وجل شوی بو، هم دارنگ وزبکستانی، تاجکستانی، چچن، عرب او همداسي د سیمو د نورو تروریستي ډلو کسان هم دلته د دولت پر وړاندې جنگيږي. د کندوز د امنیت قومندان وای چې لا هم په دې ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت په خاطر د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات جریان لري او له کبله یې وسلوالو مخالفانو ته پکې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوچه، عقبای، نوابات او د روزې د شاوخوا سیمو خلک چې بیرته د خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي وایي چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. دغه خلک وایي چې د جګړې له کبله د دوی کورونه وران شوي او سوځېدلي دي. دوی له دولت څخه د وراوښتو زیانونو تاوان غواړي. په همدې حال کې حاجي تاج محمد د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر بیا وایي تر څو چې د دې ولسوالۍ سرحدي ځنګلونه د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه نه شي، په دې ولسوالۍ کې تلپاتې امنیت نه شي راتللی.
په خبرو مشکل نه کېږي، مشکل عملي حل کېږي. دوه دره کوره په دې ښار کې په دغه وجه کې در بدل دی، په جوماتو کې پراته دي، په حجرو کې پراته دي. په دغه رحم وکړي، هغه مظلومان چې ونه په توپو باندې بستر کېږي، شفاخانه ته ورته شفاخانه معلومات واخلی چې څومره نفر زخمی شوي، څومره نفر در بدل. یو نفر نسته چې لیست کې ونیسي، عقل یو تخلیت دپاره چې یو بوجي ګندمه روان مې کړي، دغه دپاره څوک نسته.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم په دې ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو تر څنګ همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو پر موجودیت اندېښنه ښودلې وه. نوموړې ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري او سرحدي سیمې په بشپړه توګه طبیعي ځنګلونو پوښلي دي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ په سرحدي ځنګلونو کې وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول بهرنیو جنګیالیو خپل مرکزونه جوړ کړي دي، خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو هم اوریدل چې د کندز امنیتي چارواکي وایي چې له یوې خونړۍ جګړې وروسته افغان ځواکونه توانېدلي د امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمې ونیسي. د امام صاحب له جګړې څخه د بې ځایه شوو کسانو ستونزې مو هم په دې رپورټ کې واورېدې. د قطر د سرې میاشتې ټولنې د نورستان په مرکز پارون کې د 340 بې ځایه شوو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. د قطر سرې میاشتې ټولنه دا مرسته په داسې حال کې کوي چې قطر خپله له بندیزونو سره دا مهال مخ دی او د خلیج د یو شمېر نور عرب هیوادونو سره په کړکیچ کې دی. له روح الله انوري په دې اړه تفصیل اورو.
د نورستان په مرکز پارون کې د قطر د هلال احمر لخوا په 340 د شکورنیو خوراکي مواد ویشل شول. دغه مواد په هغو کسانو ویشل شول چې کوم د خپل ولسوالیو څخه د جګړو له امله پارون ته پکړه شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قطر هیواد د هلال احمر مسؤول شیخ احمد عثماني ډیر امنیتي او د لارې د خرابوالي ستونزې وګاللې او ځانې اړو خلکو سره د مرستې دپاره پارون ته راورسولو چې دی ترې مننه کوي.
شیخ احمد عثماني نه ډیر زیات مننه کوم. د لارې فزیکي حالت او هم نور شرایط تاسو ګورئ او د دې په څنګ کې په دغه سی وخت کې چې خپل افغانان زړه نه خکې چې نورستان ته زميني لار باندې راشي، دا د دې یو خاص ابتکار او د نورستان د خلکو سره خاص مینوه چې دوی راغلل او خپل د مواد یې را ورسول، خپل شخصا هم راغی چې هم ستاسو د نور نوي حالات معلوم کړي او هم د دې په څنګ کې د کومک ورسه او د نور کومکونو لپاره د زمينه برابر.
والی ویل د قطر هیواد په پارون کې به کور شو 340 د شکورنیو سره د غوړو وریجو وړو او نور خوراکي موادو مرسته وکړه او په ډیرو سختو شرایطو کې د دغو خلکو لاسنیوي وکړ. هغه د قطر او نور مرستندوی هیوادونو څخه وغوښتل چې باید نورستانیانو سره په هر برخه کې مرستې وکړي، ځکه چې نورستان د ټولو مرستندویانو لپاره غورځېدلې ده. په افغانستان کې د قطر د هلال احمر مشر شیخ احمد عثماني د نورستان والی او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یعنی اهتماماتنا المستقبليه
په راتلونکي کې به هم موږ د خلکو سره د مرستو پروګرامونه برابر کړو. زه د نورستان له والی مننه کوم چې موږ ته پارون ته د راتګ لپاره موقع برابر کړه. یو تن چې مرسته ترلاسه کړي وایي
میر مقصود موږ د تاسو د سر مننه کوو، تاسو مې د نوې حکومت کوو د سر مننه کوو دا څه وړو راک
د نورستان په کامدیش برګي مټال او وانت ویګل ولسوالیو کې د جګړو او یو شمیر نور ستونزو لامل یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شوی او نن سبا د یاد ولایت په مرکز کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو و هم اوریدل چې د قطر د سرې میاشتې ټولنې لخوا په نورستان کې له سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته شوې ده. د قطر د سری میاشتې ټولنه دغه مرسته په داسې حال کې کوي چې خپله قطر په دې وروستیو کې د یو شمیر نورو عربي هیوادونو سره په کړکیچ اوښتې او د سعودي عربستان په شمول یو شمیر د سیمې هیوادونه پر قطر تور لګوي چې ګواګي له ترهګرو ملاتړ کوي، خو ترکیې د قطر مرستې ته وردانګلې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا رد کړی چې ګواګي قطر دی له ترهګرۍ ملاتړ کوي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د هیواد ته د عربي هیوادونو د صادراتو بندول غیر عادلانه کار بللی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سعودي په مشرۍ د یو شمیر مخکښو عربي هیوادونو او د امریکا د ادعا چې وایي قطر له تروریزم ملاتړ کوي رد کړی ده. ولسمشر اردوغان د چمی پورس په استنبول کې ویل د تر اوسه داسې سن نه دی لیدلی چې وخی قطر له تورستي ډلو ملاتړ کوي. نوموړي ویل ترکیه به قطر ته د خپلو ځواکونو د استولو پلان چټک کړي او یقیني به کړي چې د خلیج دا وړوکی هیواد هم خوراکي مواد او هم دارو درمل لري. د ترکیه جمهور رئیس پر قطر د سعودي او یو شمیر نورو عربي هیوادونو لخوا د اقتصادي او تجارتي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. رجب طیب اردوغان ویل سعودي عربستان په خلیج کې یو مخکښ هیواد دی او همدې ته په پام سره باید د عربانو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي، نه دا چې هغوی سره وویشي. ترکی مشر ویل ځینې هیوادونه له قطر څخه د ترکیې په ملاتړ خفه دي. داسې کسان شته چې له قطري ورونو سره زموږ له درېدو او هغوی ته د خوراکي موادو او دارو درملو د ورکولو له امله ناراحته دي. وبخئ، خو موږ به خپل دې کار ته دوام ورکړو او قطر ته به هر ډول مرسته ورکړو. ترکیه په داسې وخت کې له قطر څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له سعودي عربستان سره لاس یو کړ او قطر یې په لوړ سطحه د تروریزم بنسټ ایښودونکی هیواد وبله. له قطر سره د سعودي عربستان، مصر، متحده عربي اماراتو، یو شمېر نورو عربي هیوادونو اړیکه وروسته تر هغې بحراني شوه چې د قطر رسمي ویب پاڼې د دې هیواد د امیر په حواله خبر ورکړ چې دوحه له ایران ملاتړ کوي. ویب پاڼې دا هم ویل چې د قطر حکومت د حماس ډله د فلسطینیانو رښتینی استازي ګڼي او د تهران پر وړاندې د سعودي پالیسي غیر عادلانه ده. د قطر حکومت د دې خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته ویل چې د دې هیواد رسمي و پاڼه حق شوې ده او د قطري چارواکو په حواله خپاره شوې دا خبرونه بے اساس دي.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو، زموږ غږ له ساده راډیو ناوړی دا بوینګ شرکت چې د الوتکو د جوړونې تر ټولو لوی شرکت دی، پتیلې دا چې د سپرلیو د انتقال لپاره یو بی پیلوټ الوتکه جوړ کړی. دا چې څنګه نور تفصیل به یې له اسمت ساروان نه واورو.
په نړۍ کې د الوتکو د تولید تر ټولو ستر شرکت بوینګ اعلان وکړ چې د سپرلیو لپاره بی پیلوټ الوتکه جوړوي. د بوینګ د مسؤلانو په وینا د الوتکه به تر راتلونکي کال پورې جوړه او تجربه کړی شي. د بوینګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سینټ وویل په نړۍ کې د لومړنۍ بی پیلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې دی، خو باوري دی چې په یوه کال کې به بشپړ شي. د دې الوتکې د خوندیتوب یا مسؤلیت ډاډ هم ورکړ. ویل په ټولو معیارونو به د الوتکه برابره وي. د بوینګ شرکت د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سین په عین حال کې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې یوه ستونزه حل شوې نه ده او هغه دا ده چې آیا دا الوتکه به په اضطراري حالت کې د پیلوټ د نشټوالي په صورت کې پر مځکه یا هوایي ډګر کښېنستی شي او کنه. دا پوښتنه د دې لپاره مطرح ده چې الوتکې ته تر الوتو وړاندې د مزل او مسیر پروګرام ورکول کیږي.
دوستانو، اوس هم د ساينس او الوتکو له نړۍ بیرته افغانستان ته ځو او د خبرونې په پایل کې مو د داعش د فعالیتونو په اړه واوریدل چې د غور والی ځینې شکایت کوه. اوس په د کابل د ښار د څو اوسیدونکو څرګندونې پر دې موضوع واونو.
زای بابا خیر، دا مشکلات سدا د داعش او د طالب دواړه یو شی دی، صرف رنگونه تغییر ورکي. بډاګیان د ایسای لخوانه تربیه کیږي، پروژی دی، دا پروژی ورکول کیږي پاکستان ته، پاکستان په افغانستان کې عملی کیږي. یا د طالب په نوم یا د داعش په نوم مشکل به حد زیات پیدا کړي. دا خلاف د اسلام دی، د اسلام نه وتی خلق دی.
صاحب خان والا افغانستان کې سوند سوند دي کده دایشتي هم سوند دي. حکومت په کور ده چې دا کې اقدام وکړو، مقصد چې د خل د سوند غنه خلاص شي. دایش خو بخې د غنه وتلي خلق دي، ځکه چې یو انسان هغه مرخ په اسلام کې جواز هیڅ جواز نشته. دوی واج
زداته په واده در په مجدا ولس ته پاز د ډوډۍ برابر کړل شي. ښه شه نه دی قسم بختای نه دی تش بوشه ډوډۍ او چای ورته شه. تا جنگول دې درې مان تر سوای وای دا وړي د خلکزي پارلمان په دې نامه خپل دا جنگ د خپل حکومت شروع کړی دی. دا شه تل کور د افغانستان خلک څوک دي؟ د ورځ خو بنیر غړ د تیازه ما
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو پر سرټکو سربیره څو سپورتي خبرونه لرو. حقیقت څه دی پروګرام هم اوریدلی شي او تاند څنګه هم په دې یو ساعت کې ځای شوی، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال دوه افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی. د دغه وزارت سرپرست وای نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه په خطایي برید کې شوې ده. د کندوز امنیه قمندان وای افغان امنیتي ځواکونو د امام صاحب ولسوالۍ څو سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه وسوه څو تنه تاجکستاني، پاکستاني، ازبکستاني او چچني وګړي وژل شوي دي. د افغانستان حکومت په هغه وخت کې د وروستیو دریو لویو تروریستي بریدونو له کبله چې لږ تر لږه 200 کسان پکښې ووژل شو او تر 600 ډېر ټپیان شول، د جون لسمه یعنی نن ملي مات اعلان کړی دی. ایرانی چارواکو په تهران کې د رواني اونۍ د دوو بریدونو په تړاو لږ تر لږه 9 نور مشکوک کسان نیولې دي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې ده. د جمعې په ورځ هم ایرانی چارواکو ویلي و چې د دوو بریدونو په تړاو یو 40 مشکوک کسان نیولې دي. د ترکیه ولسمشر هغه تورونه رد کړ چې ګواکې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. رجب طیب اردوغان د غرض د فارس خلیج پر دغه هیواد د عرب ګاونډیو لخوا د اقتصادي بندیز د ختمولو غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده امارات او مصر او څو نور عربي هیوادونو له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. دوی ادعا کوي چې دوه له تروریستانو سره اړیکې لري او تونداري ډلې تمویلوي، خو قطر دا ادعاوې ردوي. او د امریکا متحده ایالاتو او روسیې چارواکو په سوریه کې د یو خوندي زون در مسته کې دوپاړه خبرې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د سیمه ایزو چارواکو او ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه نه دي شوډلې ویلي چې د سوریه لپاره د امریکا او روسیې ځنګړو استازو او نورو چارواکو په تیر دوه نیو کې لږ تر لږه 2 سره کتلې او شایي بیا هم په تیړه خبرې وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وسم مرزي احمد زي څو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو ورځنۍ لوبه کې کوربه وې سندیسته په دریش پیتو منډو ماتي ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې 212 منډې جوړې کړې. وې سندیس لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړ او ټول لوبغاړي 1909 منډو وسوځیدل. په نننۍ لوبه کې راشد خان د وې سندیس او لوبغاړي وسوځول. افغان لوبغاړي به سبا شپه له وې سندیس سره خپل دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د کمبودیا پر لور روانه شوه. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني اونۍ د سه شمې په ورځ د جون په 13 د کمبودیا د فوټبال لوبډلې سره مقدماتي لوبه لري. د تیرې سه شمې په ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یو دوستانه لوبه کې مالدیف ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. او د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډلې د نړۍ د ساحلي لوبډلو د غوروي په وروستي پړاو کې په آسیا کې لسم ځای او په نړۍ کې 250 ځای خپل کړ. د ساحلي فوټبال فدراسیون مشر روح الله راستګار نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ د ساحلي فوټبال د غوروي په پروسه کې چې په دې وروستیو کې په مالیزیا کې جوړه شوې وه او د سباند 1000 هیوادونو ملي لوبډلو ځانونه پکې کاندید کړي وو، د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې پکې 250 مقام خپل کړ. د ورزشي خبرونو پای
دوستانو تاسو مخکې له ساده رادیو ناوړي د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د دې سات ونیزو پروګرامونو ته راځو. لژمن سره سم حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې تاند څنګه له یاده مباسي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه،
کابل په روسي او سوورزو کې د بلابلو پیښو شاهد چې لامل زموږ سلګونه هیوادوالو ته مرګ جوړ لواوخته ولې دا پیښه رامنځته شوې او امنیتی ځواکونه ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې ترڅنګ په دې خار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخت د خلکو پر مخ لوی لارې تړلې وي. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل امنی قومندان حسن شاه فروغ ورته ځواب وایي. د خبرونې کوربه زه اکرام الله اکرام ډیره مننه کوم چې تاسو د خبرونه را سره تر پایه اورئ. ښاغلی فروغ ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدینه کو په کابل کې روسي پر لپسې څو خونړۍ پیښې رامنځته شوې او دلګونه زموږ هیوادوالو ته مرګ ژوب لواړوله، لا هم خلکو سره یو ډول ویره موجوده ده د امنیتي تهدیداتو په اړه، تاسو څه فکر کوئ چې کابل ښار کې امنیتي تهدیدات دمګړې تر کوم حد موجود دي؟
مخلص شهنه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو سوال پاک له بعد تاسو وایم چې واقعا ده چې تهدیدونه ډېر لوړ دي، تهدیدونه شته کابل کې، ډېر تهدیدونه شته. دا سیزون د جګړه سیزون دی، د طالبانو سیزون دی، دا ټول فشار مرکزو ته دا مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی. خو موږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولی ده، انشاءالله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي.
لکه تاسو هم وویل روسي پیښو ته په کتلو سره اوس هم امنیتي تهدیدات موجود دي، شته دی. خو کدا وای چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ولی ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، خصوصا په کابل کې سره لدی چې دا مرکز دی، باید تر ډیره امن وي د نورو ولایتونو په پرتله. خو په روسي کې پر لپسې پیښې کیږي، ستونزه اصلا په کوم ځای کې؟
تاسو پوهیږئ چې ډېر کال کېږي چې دلته جګړه روان ده. تاسو پوهیږئ چې موږ د تروریست نه مخامخ یو، د بین المللي تروریستانو سره مخامخ یو. تاسو پوهیږئ چې تروریست انسانیت نه لري، آدمګري نه لري، هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کېږي. هر قدر چې فشار د جامعې د بین المللي فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي، پاکستان ته فشار راولي، د نورو زیدخلو کسانو ته فشار راولي، دته هم فشار په ما باندې دیریږي، په افغانستان باندې دیریږي.
د زنبق څلور لارې د پیښې چې ډېر زیات تو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوب لورسېد، او د دې تر څنګ یو شمېر نورې پیښې عموما د دغه سي پیښو لکېدو وروسته استخباراتي ادارې ډېر زر له رسنیو سره معلومات شریکوي چې په دې اړه موږ مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی و او اطلاع موجوده و. د دې پیښې په اړه اطلاع موجوده و یا د تورته نورې پیښې چې کیږي مخکې نه استخباراتي ادارې تاسو اطلاع درکوي که څنګه؟
په دغه پیښه کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو، کوم داسې اطلاع نه و چې دشمن غواړي د دا تکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب رئیس کې هغه ته استعمال کوي، هیڅ کوم داسې مشخصه راپور او مشخصه معلومات نه و. مګر داسې اطلاعات وو چې دشمن غواړي چې انتحار و انفجار وکړي، چې پخوا هم داسې راپورونه وو. ما ویل چې ډېر پیښې ما مخ نیولې ده، داسې پیښو انتحاری انفجاری د چسبکی ماینونه نیولې دي، ډېر بخمند. په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دشمن غواړي داسې کوي، داسې راپور موجود نه و.
فکر نه کوئ چې همدغه د یو امنیتي ارګان لپاره بس دی چې ووایي چې دغه سي پیښې خطر موجود دی؟ سره له دې د زنبق څلور لارې د پیښې نه وړاندې د آلمان سفارت خپل کارکونکي د دې ورځې لپاره ټول رخصت کړي وو. شاوخوا چې کومې یو شمېر ادارې وي، هغوی دا خطر محسوس کړی وو چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغه سي یوه پیښه رامنځته کېدونکې ده. فکر نه کوئ چې همدا کافي معلومات دي دغه سي پیښې د مخنیوي لپاره؟
ګوره، چې معلومه راځي چې مثلا دښمن غواړي، هر څوک پیږي چې دشمن دی، دشمن غواړي چې تخریبات کوي، دشمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي، دشمن غواړي چې انفجاروي، ولی دا اطلاع نه دی. اطلاع دا ده چې ما ته وایي چې دشمن غواړي داسې کار وکړي، د دې تکتیک دغسې تکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحې کې. دا کابل ډېر غټ ښار دی، دشمن ته هیڅ فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي، خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي، د مارکیټ په منځ کې انتحاروي، یا د سفارتو په مخ کې انتحاروي. ضروري اطلاع دا ده چې وایي چې دا استخباراتي د کش په همدې اکله شي چې وایي چې دښمن څه غواړي دغه په منځ کې څه. موږ پوهیږو، هر څوک پوهیږي چې دښمن دښمن دی، دښمن د موږ په قتل دی، دښمن غواړي چې موږ وژلي. مگر څنګه وجلی چیرته وجلی کله وجلی ستکتیک نه کار اخلی دم ډیر ضروری ده اطلاعاتو لپاره.
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي.
دا مشکل دی، دا مشکل دی، دا تورست دی، تورست د استخبارات هم مشکل دی، هر چا ته مشکل دی. ګوره چې داسې پیښې ما په خام ویل چې داسې پیښې هر چیرته را پیښ شي، چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوی استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات دی، د انګلستان استخبارات، د فرانسا، د نور ملکو کې داسې قضیه را پیښ شي.
وروستیو پیښو ته په کتو په کابل کې چې وشوي څه فکر کوي تاسې؟ د یو امنیتي ارګان د مسؤول په توګه دښمن قوي شوی که نه؟ زوف په امنیتي ځواکونو کې موجود دی، اصلا ستونزه کوم ځای؟
په هیڅ وجه دښمن داسې دا درست نه دی چې ما وویل چې دښمن قوي سوی دی. یو مشکل دا دی چې مونږ مقصد مې دا خلق دی چې مونږ دغه امنیتي ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکوو، وخت نه ورکوو. ته ګوره هغه قضیه کې دلته څلور زره خلک چې راځي، بیا تمبوتلی کوي، د پوستو ته امنیت نه ورکوي، تلاشي نه ورکوي، خپل سر لاړ شي، هغه ته متروکې لاړ شي، دا څنګه ته امنیت نیول کېږي؟ دا ډېر مشکل دی. نور ملک کې د کته قانون ونه مني، کته د امنیتي ارګانو ته احترام ونه کوي، کته هغه پوستو ته ونه درېږي، څنګه ته دا نیولی شي؟ دا ډېر مشکل دی. مشکل دا دی چې هلته تلاشي وو، څوک تلاشي نه دی ورکړی. دا تلاشي ممکن مسؤولین د تلاشي وایي چې دا د وژل شوي کسانو خویشاوندان دي، ممکن وکیل صاحبان دي، ممکن زوراوران دي، ممکن څوک داسې مشکلات دی که هر څوک چې ومني چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده، هغه ته موږ ودرېږو، پریږده چې هغه موږ ته ګوري، چې دښمن د دغه فرصت نه استفاده ونه کړي. کله چې تمبتلی شي، کله چې خلک راټول شي، کله چې خلک فشار راولي، دا ډېر مشکل دی. مشکلات دا دی چې موږ هغه ارګانی امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکوو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی، طالبان خپلو حملو ته زور ورکوي، ولې دولت په لوړه سطحه ورته امنیتي تدابیر نه نیسي یا ورته ودې نه دي نیول شوي تر څو د دغه ناوړه پیښو مخنیوی وشي؟
دولت ډېر امنیتي تدابیر نیولی دی هر چاته. دښمن هیڅ دا جرات نه لري چې د ارګانو، د امنیتي ځواکونو، د قوای مسلح په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي. په دې هکله داسې کوشش کوي چې دا انتحارو ته، دا انفجارو ته، داسې قضیو ته اهمیت ورکوي. بیا داسې دا د دې معنی نه لري چې دولت تدابیر نه لري. دولت ډېر تدابیر لري، دولت پلان لري، دولت ما ویل چې ډېر قضیو مخ نیولی دی.
قومندان صاحب ډېره مننه. یو بلې موضوع ته ورځو. په وروستیو کې د کابل په ښار یو شمېر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمې ودرولې دي او د خلکو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. بالاخره به د دې خیمو په اړه څه پرېکړه کیږي؟ د خلکو ستونزې، د عامو ښاریانو ستونزې چې په دې برخه کې لري، لارې بندې دي، د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، څه به کیږي بالاخره؟
خوب، مظاهره د هر چا حق دی، مدني حق دی، هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي، خپل خبرې، خپل مطلب، خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي، تظاهرات وکړي، تحسن وکړي، دا د دوی حق دی. د پولیس وظیفه دا ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي، مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې دا مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلی دی داسې هم نه دی. دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي، دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګم دا داسې خیمه درولې ده، دا ترافیک ته مشکلات پیش کړی ده، خلکو ته مشکلات پیش کړی ده. انشاءالله چې دا گفتگو دوام لري، دا بزرگانو مشرانو په دې اړه ته کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
تاسو ته کوم هدایت درکړ شوی په دې اړه چې بل اخر څه وخت تاسو د خیمه ټولې کوي او خلک د ستونزو نه خلاص کوي؟ کوم هدایت موجود دی په دې برخه؟
نه، تر اوسه کوم مشخص هدایت نه دی ورکړ شوی. فقط مونږ د دوی د امنیت په حکله بوخت یو چې خدای نخواسته داسې بیا کوم حادثه را پیښ نشي، مګر دا هر ورځ یو دوه خیمه ده پورته کیږي.
د لارو د بندیدو یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه خپله د دولت لخوا نه د لارو بندیدل دي. همدا اوس د کابل ډیرې زیاتې عمومي جادې د خلکو په مخ باندې تړل شوي دي، خلک روغتیایي اسانتیاو ته په وخت باندې لاسرسی نشي درلودی. په ځینو نورو مواردو کې خلک د ډیرو زیاتو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو لارو کې دیوالونه کیښودل شوي دي د ځینو امنیتي ارګانونو د خوا نه. خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي، یوازې د خپل ځان په غم کې دي.
نه، اوس خو تور لاره باز دی، هیڅ لاره بنده نه، فقط درې لاره ده چې دا یو د ایران سفارت هلته بند دی، یو د هغه سره د پانزه وزیر اکبر خان دی، یو بل لاره هم ده نژدې دی دغه بند. نور ټول لاره باز دی، مغه خوشګلی دی، لاره بند نه. کله چې د دولت نه بند شي، فقط دا د امنیت لپاره، دا د تظاهرات او د تشنج د مخنیوي لپاره داسې تدابیرونه نیول کیږي، پس دا موقتی دی. یا ورس کې دوه ورس کې به لاره اوس باز ده، هیڅ کوم مشکلات نشته. ټول هغه لاره چې بند وغه خوشګلی
د کابل سلور دروازو پاړه کلک معلومات ورکي، الته اصلا امنیتی چک پوینټونه موجود دي، شته دي، خو بیا هم دغه سي د چاودون کو تو کو نه ډګ گاډي کابل تر نو جو دغه سي خنړې پیخې تر سره کوي. په دې برخه کې تر اوسه څه شي وي دي؟ په وخت مخ کې आवाज و چې دلته د سکن ماشينونه لګول کیږي، د دروازې د چین د هیواد لوري نه رغول کیږي، جوړي هغه مسله کوم سره تر رسیدله.
کابل کې د سلور دروازې کې الته خو تلششته پوسټشته زمون پرسونلار ته توظیف دی، هلته همیشه کوشش کوي چې ټول وسایل ټول افراد چې ته دغه لاره راځي بیا دغه چیک وکړي، تلاشوي کوي. د اسکنرو په باره کې هغه د اسکنرو خو تاسو پوهیږي چې دا ډېر قیمتي شیان دي، دا مونتاژ په کار لري، دا ځای په ځای کېدو په کار لري، اوس یو دوی ځای په ځای سوی ده. بیا دا هم داسې چې ضرورت دی هغه اوس کار نه کوي. ما دغه نه د چینایانو ته غوښتل چې دا آماده کړی، هغه چې انجینران ته زده ده، کله چې انجینران راځي بیا انشاءالله چې دا مشکلات هم برطرف شي. د ګادي او پاک له ګوره چې د ګادي د ډېر قط قط ګادیان دي، دغه د پاکستان نه د نور ملکو ته دلته راځي، دا کار دا ډېر مشکل دی چې دا ټول با رئیس ته کې بیا د تلاشي کې بیا دا مشکل شته. انشاءالله چې کله چې دا اسکنرو فعال شي، زه فکر کوم چې ډېر کومکي
ډیر مننه قومندان صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه کوم پلانونه موجود دي د کابل د لاخ امنیت په خاطر باندې، د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر باندې، لکه څنګه چې ما مخکې ویل خلکو سره لا هم اندېښنې موجود دي؟
ان شاء الله چې څه شي د مونږ د لاسه، د دولت د لاسه، د امنیتي ارګانونو د لاسه پوره کیږي، د مونږ تدابیر نیولای دی. دلته ان شاء الله چې یک هماهنګي وجود لري، د دې امنیتي تدابیرونه شته، وزارت لرو، کشفي ارګانونه موس مخلص شي نه فعال سوی دی، د حکومت هم د رهبری لخوا ډیر فشار راولي چې دا داسې پیښې دوباره پیښ نه شي. ان شاء الله چې پلانونه ډیر دي، پلانونه ډیر دي، مشکل کارونه ډیر سوی دی. کوشش کوو ان شاء الله چې به خلق ته داد ورکړو چې څه چې د مونږ د لاسه پوره کړي، ورځ او د شپې پولیس د امنیت لپاره کوشش کوي.
ډیر زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان.
تشکر ژوندی اوسئ.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګو وریدونکو سلام. دا ونې پر دې غږی گو چې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې څنګه په درسونو تمرکز کولای شي، تخنیکی وسایل څومره تمرکز اخلالولای شي، په ټولګي کې د تمرکز دار رامنځته کېدو لپاره زده کوونکي او ښوونکي څه باید وکړي،
پینځوس پسدا سیم کومه او پینځوس پسدا بیرون زما توجه وي.
نو درسو ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دي نور شاګردانو سره ډیر فرق لري.
د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورنه وځي، اصلي مرکز کې اوسئ، د مرکز نه مل لري کېږي.
دوی چې خپل منل دي چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
د ډیری استادان دا خبره کوي چې په ټولګي کې د زده کوونکو پر ځای دوی ته د هغوی عکسونه ناست وي. معنی دا چې زده کوونکي خپله په ټولګي کې موجود وي، خو فکر او توجه یې بلې خواته وي. په ټولګي کې په درسونو تمرکز نه کول بېلابېل عوامل لري، خو مهم هغه یې په ټولګي کې د موبایلونو او نورو تخنیکي وسایلو کارونه، د زده کوونکو شخصي ستونزې او ذهني نارامي، له موضوع سره نه علاقه، ناسم چاپېریال او د استاد د تدریس ناسمه طریقه د دې سبب کېږي چې زده کوونکي په ټولګي کې ذهنن ډیرونه وسي. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل ننګیالی وایي په افغاني ټولنه کې د ستونزو له کبله د ډیرو زده کوونکو رواني حالت سم نه دی، ځکه خو دوی په ټولګي کې په درس تمرکز نشي کولی.
که فکر دی دماغي مشکلات هم لږ ډیر دي او د خبرونه خلک لږ توجه بدلیږي، درس نه مخپله توجه تقریبا بدلیږي. 50% سیم کوم او 50% بیرون زما توجه وي.
بیرون د چیرته توجه وي؟
مثلا د کور کارونه دي، مشکلات دي افغانستان دی،
دغه بیا درس ته ډیر توجه نه کوي. صنف کې بیا وروسته درس وایي او امتحان کې بیا څنګه یې؟
والا امتحان خو ډیر مشکل دی، خپله کابل کې ډیر سخت، بل استادان هم کومک نه کوي. بیا درسونه چې کله 10 ورځې راځي، مثلا رخصتۍ لرو مونږ، او تا ورځ کې 2 ورځې لرو، شپږمه او جمعه، په هغه بیا کولی شم چې ټول درسونه کور کړم، بیرته مثلا ټول درسونه تشریح کړم سر نه ووایم.
افغان محصل ثناءالله احمدی دا مني چې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځي کې د زده کړو پر ځای په نورو مسایلو مصروف وي، خو د نوموړي لارښوونه دا ده چې که زده کوونکي په مخکینیو څوکیو کې کښېني، درس ته به یې پام ډیر وي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي، څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کښېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي، نو درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي، هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو، نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس تمرکز یوه دوه اړخیزه اړیکه بولي. هغه راته وایي چې کوم زده کوونکي په ټولګي کې په خپلو درسونو ښه تمرکز کولی شي.
د دوو کسانو ترمنځ یا د څو کسانو ترمنځ اړیکې، دا اړیکې چې کله مستقیم پاتې کیږي د مفاهمې، د ته کله تمرکز ویل کیږي. کله د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورننوځي، اصلي مرکز کې اوسئ، د مرکز نه لرې کیږئ. کله وخت داسې وي چې په پراخه معنی باندې مخکې لیدې، تاسو خپل هغه ذهني باورونه چې د یو موضوع په رابطه چې استاد یې وړاندې کوي لرئ، هغه درګرد راوپالئ، باید هغه باید راوپرځوئ په همدغه وخت کې چې استاد خبرې کوي. بیا همدغه شی تاسو اوس پام کې ولرئ، درې اصل نور موجود دي: یو موضوعي اصل دی، یو روشي اصل دی، یو هدف دی. هغه کسان چې مخکې له مخکې نه هدفمند دي، هدف باوري دي، دی په یو خاص ډول سره کولی شي د خپل شخصیت له مخې نه متمرکز اوسي، ځکه هدفمند دي. ځینې کسان نور ورته موضوع ډیره جالب وي، موضوع ډیره جالب وي، همدې لپاره ځینې درسونه چې ډیر جالب دي، هلته سړی کولی شي تمرکز په اسانه باندې وساتي خپل. په دریم ګام کې روش او میتود دی، یعنی محصل زده کوونکی هم یو خاص میتودونه باید ځان سره واخلي، خپل شخصیت وپیژني، بیا هغه میتودونه ځان سره ولري، ځان عیار کړي ورته. استاد هم چې ښوونه کوي یو خاص میتود ولري ځان ته، دغه میتود لاره نه انتقال کړي شي، دا هم زمينه مسایده دي تمرکز لپاره.
په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي پروین وایي په دې خاطر چې له درس څخه د زده کوونکو پام بلې خواته ونه وړي، دوی ښوونځي ته د موبایلونو راوړل بند کړي دي.
د دروازې په خوله کې انضباط او نوکریوال شته او تلاشي کوي چې موبایلونه ترې اخلي. کله چې اخر ساعت ختم او رخصتي شي، بیرته یې ورکوي. موږ ځکه موبایل ته اجازه نه ورکوو چې ټول فکر یې بیا موبایل ته وي او درس هم نه زده کوي، ځکه خو د دروازې په خوله کې موبایل ترې اخلو. او هیڅ زده کوونکی دا حق نه لري چې ټولګي ته موبایل راوړي.
شاګرد ته داخل صنف اجازه نه لري که با موبایل داخل شي.
استاد شمس د تمرکز پر رامنځته کېدو کې د چاپېریال، ښوونکو او زده کوونکو ونډه اغېزمنه بولي. د هغه په باور تمرکز هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې شخص له حالاتو سره جوړ شي او یو تعادل رامنځته کړي.
زه ډېر استادان هم پېژنم، ډېر زده کوونکي هم پېژنم. زده کوونکي ډېره ښه ژبه لري، ډېر ښه بیان کوي، ډېر ښه سوال کولی شي، اصلا استاد ډېر ښه ځواب نه شي ورکولی، تمرکز خرابېږي د صنف. برعکس استادان ډېر ښه ډېر علم لري، بیان نه لري، تمرکز نشي ایجاده ولې صف کې. دغه ټول شیان باید د استاد بیان او هغه ټول خارجي عناصر چې محیط پورې مربوط دي عیار شوي وي، تر څو هم استاد وشي کولی متمرکز اوسي، هم شاګرد کولی شي متمرکز اوسي. او تمرکز چې دی، متاسفانه یو غلطي چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، شخصي نه دی، په محیط کې دی، دغه د ټولو جمعي دی. دغه یعنی که ټول تمرکز نشي کولی، تاسو تمرکز نشي کولی. دا مسله که تاسو وګورئ په سوال باندې بدله کوي چې وایي چې ولا ځینې څنګه زده کوي، ځینې نه زده کوي، دا همغه د تعادل کموالی زیاتول ته وایي. ځینو کې تعادل لږ شته دی یو حد پورې، ځینو کې بیخي نشته دی. او بیا دا موږ ټول یو د بل د ذهن پراکندګۍ او بېنظمۍ کې ونډه لرو. ټول غږونه ونډه لري، پکې ټول ځایونه ونډه لري، دا جغرافیه هم ونډه لري. یو ستاندرد ذهن دلته موږ پوهنتون لپاره نه لرو، ټول غیر استاندارد دي کنه بنا ان دغه ټول د هغه لپاره د تمرکز د لري کولو د نامتمرکز کېدو لپاره زمينه دي او چاپیریال دي.
د یو شخص په هانتون محصل محمد نعیم وایي محصلان نن سبا ډېرې بیغوري کوي چې همدغه بیغوري لا درس سره د دوی رابطه کمزوري کړي.
محصلان په پانتونو کې درسونه نه وایي، بیخي بیغوري کوي، د درس په قصه کې نه دي، ذهنونه بیخي بل طرف ته اوښتي دي. حتی هغه محصلان چې په شخصي پانتونو کې هم پیسې ورکوي هغه سره درسونه خپل نه وایي. استاد چې کوم د تختې په سر باندې لیکي دوی هغه نه لیکي، په موبایلونو کې عکسونه اخلي. دا ښکاره ده نو چې زموږ ځوانان نن سبا ډېر تنبله سوي او حتی استادان هم نه ورته وایي چې قلم، کتاب او چپتر دې چیرته دی. نو دغسې خلک به څنګه درس تمرکز وکړي؟ دوی صرف د دې لپاره راځي چې خپل وخت تیر کړي، او همدې لپاره دائم ناست وي، له استاد ته ګوري او لږ مزاحمت نورو شاګردانو ته کوي، دې ته کوي، هغه ته کوي، استاد ته هم مزاحمت کوي، تر څو استاد فکر بل طرف ته واړي او درس پاتې.
د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل وایي د زده کړو پر مهال باید د زده کوونکو او محصلانو ټوله توجه درس ته وي. هغوی چې دې مسلې ته پام نه کوي پایله به یې ناکامي وي.
په دې دوره کې تر ټولو لوی شی د تحصیل او د علم حصول دی. نو په دې لحاظ محصل ته بویه چې تر ټولو زیاته توجه په هغو کارونو کې کوم چې د دې هدف او موخې سره مرسته کوي، هغه کارونه چې د دې توجه ډایورټ کوي، د دې کارونه او درسونه د ځنډو خنډ سره مخامخ کوي، لکه مثلا د په سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول، یا د استاد درسونو ته توجه نه کول، او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو تفریحی کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د محصلینو د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي، د سمستر پای ته پاتې شوي، او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډېر زده کوونکي په دې باور دي چې دوی درس نشي زده کولی، ځکه خو په ټولګي کې درس ته دومره پام نه کوي او نه هم په کور کې د کتاب پاڼې راړوي. خو ډاکټر درمل دغه فکر ننګوي.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژي کې تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کېږي، درس څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی وایي چې موږ هر څه زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیکه یا رواني مانیا چې دوی خپله ځانته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د کمپیوټر ساينس برخې استاد فرید احمدی وایي که چیرې زده کوونکي او محصلان د تفکیک وکړي چې درس دوی پر راتلونکي ژوند څومره اثر لري، بیا به په ټولګي کې هیڅکله هم موبایل ونه کاروي.
در جریان لیکچر
هغه وایي د درسي ساعت پر مهال کله چې محصلانو ته زنګ راځي او دوی بهر وځي، که دوی پوه شي چې کوم څه دوی ته مهم دي، زه فکر کوم بیا به دوی دا کار ونه کړي. خو هغه پروسه چې زه په صنفونو کې مخکې وړم، هغه دا ده کومه ټیکنالوژي چې موږ ترې نن استفاده کوو او جوړه شوې ده، دې ټولو خبرو ته پکې پام شوی چې تاسو کله په غونډو یا صنف کې یې له کومو برخو باید استفاده وکړئ. کله چې له غونډې خلاص شوئ وکولی شئ بیرته ځواب ورکړئ، او هغه کس چې تاسو ته زنګ کړی که ډېر ضروري هم وي، په دې پوهولی شئ چې تاسو په صنف یا غونډه کې یې. ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي هر کس چې غواړي درس وایي باید لومړی چاپیریال ځان ته جوړ کړي. نوموړی زده کوونکو او محصلانو ته ځینې لارښوونې هم لري چې د مطالعې او په ټولګي کې د درس پر مهال باید ورته پام وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلی، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کوي، تلویزیون باید غلی کوي، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچه نه شي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسئله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې که سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نه شئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي، تر کمه خوړو معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نه شي کولای، تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي، اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي. ولې زموږ معرفه او زموږ سیستم چې دی اصلا د اوبو لپاره جوړ نه دی چې څوک صنف کې اوبه وڅکي، اوبه ولري.
خوږو اورېدونکو د تاندې څانګې مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پارم.
زلکی می خبری ما به صدی را توای مسکا دے وچ ہسے ما به ہسے دے قربان بدے ہسے کے دے سادی زخواگ دی کتراخ دی دا گلو نکا اوبا دی وایت سادی چی